ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋದೇ.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته د ډیوري جو خبري خبرونه کې هر کلی وایو نن د سې شنبې ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې 12 نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې ته افغانستان کې ونیمي او دلته په واشنگټن کې د ورځې 11 بجې دي زما تاسو قربانم نزه شهید
او زم ارباب محمود
یو ځل بیا تاسو په امر ګرځو د مهم خبرونو سرټکو ته
افغان چارواکي وایي د طالبانو لخوا اعلان شوی د عمری عملیاتو مخه بنیسی او دای د طالبانو یو خیال بلل دی.
دلته نن د افغانستان د دفاع وزارت ویان په خپل خبرپاڼه کې ویل دي چې دوی د طالبانو مقاومت ته پوره پوره چمتووالی ښودلی دی او دوی ویل دي چې موږ په هر ځای کې په د افغانستان په هر ولایت کې د دوی په مقابل کې موږ خپل ځواکونه پیاوړي کړي یو. هم
د خیبر پختونخوا سواد کې دوه ورځې وړاندې د یو امن کارکونکي د وژنې وروسته نن د پولیس افسر په مینګوره کې وژل شوی دی. د پولیس سیمه ییز مشر وایي د مشکوک کسانو د نیولو هڅه کوي.
سسپیکټ ونیولی دی او نور هر یو کیس کې موږ نه سسپیکټ مشهور لګیا یو سره د آرمی پولیس دواړه لګیا دي سره موجود مکسیمم افورټ چې موږ خپل وسایل استعمالو.
او پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې د پاناما په حق له دستاویزونو مسلې پر سر دوی ټول یو دي او وزیر اعظم نواز شریف دې د ستر عدالت د لارې پلټنی وکړي.
پارٹی کا اور دوسری جو اپوزیشن کماتے ہیں اس معاملے میں بالکل ایک پلیٹ فارم پہ ہے ایک موقع رکھتے ہیں جو ہم نے سٹینڈ لیا ہے.
سرٹی کی تصویر دل وز وقت شہید مهم خبرونو تفصیل تا د سرچینو تر مخه ویل کیږي طالبانو په افغانستان کې د پسرلنی کالیز جنگ اعلان کړی دی. نن یعنی د سه شنبې په ورځ جاری شوی یو بیان کې طالبانو ویلي په دغو عملیاتو کې به په دښمن هر ډول حمله کوي. د دې نوې جګړې نوم یې عمری عملیات خو دی او د طالبانو په وینا دا یې د خپل مړ شوي مشر ملا عمر په نوم پیل کړی کوم چې د تیرو 14 کلونو راهیسې دوام لري او 15 کال یې پیل شوی دی. هغوی وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې اسلامي نظام پر ځای کړي. دغې ډلې ویلي د حکومت پر ضد به په ځانمرګي بریدونه کوي او د ناټو ځواکونو باندې به بیلابیلې حملې هم کوي. د افغانستان حکومت په ځواب کې وایي دا د طالبانو یو خیال دی او د دې مبارزې لپاره هم دوی چمتو دي.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف په خلاف پلو کې رابطې شروع کړې دي. څو ورځې وړاندې د پاناما پیپرز په معلوماتو کې ویل شوي وو د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د کم ټیکس ورکولو له وجې بهر ملکونو کې آف شور کمپنۍ لري. د پاناما پیپرز د معلوماتو رامخته کېدو وروسته د وزیر اعظم زوی هم د دې پخلی کړی وو. پښتونخوا کې د واکمن سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان یو وار بیا د وزیر اعظم نواز شریف د چوکۍ نه د لرې کولو لپاره میدان ته راوتی دی. اخوا پاکستانی مطبوعات وایي وزیر اعظم میا نواز شریف لندن ته د تللو اراده لري. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاره کوي.
نن د دوه مخالفه سیاسي ګوندونو تحریک انصاف او پیپلز پارټي لیډرانو ترمنځ اسلام آباد کې شوې ملاقات کې د حکومت خلاف په یو ځای احتجاجي تحریک چلولو فیصله شوې ده. په دې موقع میډیا سره خبرو کې قومي اسمبلې کې د مخالفه ګوندونو مشر او د پیپلز پارټي مرکزي لیډر خورشید شاه وویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو په دې معامله یو موقف دی او د دوی یوه مطالبه ده چې حکومت ته د وزیر اعظم نواز شریف د کوروالو خلاف لګیدلو تورونو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ مشر قاضي په سربراه ہے کہ عدالتی کمیشن جوړ کړی. د نړیوال د مخالفه سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا پاناما لیکس په معاملې د سپریم کورټ یو پخوانی قاضي په مشرۍ کې د عدالتی کمیشن جوړولو اعلان رد کړیو. بلخوا د وزیر اعظم نواز شریف ویان مصدق ملک ویلی دی چې وزیر اعظم صرف د خپل علاج لپاره لندن ته روان دی او غالته د زرداری سره ملاقات څخه خواهش نه لري. ښکارا دی وی چې پاناما لیکس معاملې راپورته کېدو په سر وزیر اعظم نواز شریف د ترکی دوره زنډولې دو د تیرو دریو وزرا حسی خپل مصروفیات هم ډیر محدوده کړی دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د پاکستان خیبر پختونخوا د سیلګری سیمې سوات کې نن د سې شنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو یو پولیس افسر په ډزو وژل دی. راپورونه وایي د شانګله پار ضلع پولیس افسر ډي اس پي محمد الیاس د خپل ساتونکي محافظ سره د سوات مرکزی بازار منګورۍ ته راغلی وو او هلته د سبزي منډۍ په سیمه کې پرې نامعلومو وسلوالو ډزې کړي دي. په ډزو کې ډي اس پی مړ او د هغه ساتونکي پولیس محمد یوسف پکې ژوبل دی. د پیښې نه پس پولیس موقع ته ورغلي او په علاقه کې یې د لټون عملیات هم پیل کړي دي. دوی ورځې وړاندې د سوات په منګلور سیمه یو ځایي مشر جمشید علي خان د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوی و. نوموړی د عوامي نېشنل ګوند غړی او پخوانی ناظم و.
امریکا او هند په اصولي توګه د پوځي وسایلو شریکولو باندې سلا شوي. د هند په سفر تللی د امریکا د دفاع چارو وزیر ایش کارټر وای د حتمی لوزنامه ترلاسه کولو کې به یو څو اونۍ نورې هم لګي. د دفاع د وزارت یو اعلی چارواکي وای د دې لوزنامې د لارې به دواړه ملکونه د یو بل پوځي اډې د پوځي سامانونو د سمولو او د پوځي رسد لپاره کارولی شي.
اخوا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د یو نوی راپور تر مخه راغلی چې نایجیریا کې بوکو حرام وسلواله ډله د بمی چاودنو تر سره کولو لپاره د ماشومانو نه کار اخلي او د دې ډلې د عمل ورځ تر بله په زیاتېدو دی. دا راپور چې نن یعنی د سه شنبې په ورځ خپور شوی وایي په 2015 کال کې شاوخوا 40 ماشومان په ځانمرګي بریدونو کې ککړ وو او دا شمېره شاوخوا 10% نور هم زیاته شوې ده. راپور کې ویل کېږي په هر 15 ځانمرګي بریدونو کې یو تن یې ماشوم وي او په دغو کې 15% ماشومان جینکۍ هم کارول شوي وي. دغه ترهګري ډلې ځینې وخت په ماشومانو بارودي توکي تړلي او ګڼه ګوڼه بازارونو ته لیږل شوي دي او دا په داسې حال چې هغه تنکي ماشومان د دې موادو د تړلو نه آګاه هم نه وي.
او د یمن په جنوب کې د عدن سر بندر خار کې په یو ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي. نن په یمن کې د حکومت پلوه ځواکونو او حوثي یاغیانو ترمنځ د ډزبندې دویمه ورځ وه، خو ځینو سیمو کې د جګړو خبرونه رامخته شوي دي. حمله کوونکي بارودي مواد د پوځیانو نوي برتي شوي ډلې منځ کې ډزولې دي. دا د سعودي عرب په مشرۍ کې د حوثي یاغیانو په خلاف د عملیاتو وروسته د حکومت مرکزي خار جوړ شوی، خو په یمن کې د ناکلارۍ له وجې القاعده هم په دې خار کې خپل ځان مضبوط کوي.
په داسې حال چې ډیپلوماټان او سیاسي مشران جنیوا کې د چهارشنبې په ورځ د سوریې د سولې پروسې د نوي پړاو پیلېدو تیاریانې کوي، سوریې کې تشدد نور هم په زیاتېدو ښکاري. حکومتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ په الیپو ښار کې په وروستیو کې سختي نښتې شوې دي او همداشان هومس ایالت کې د سوریې لخوا په یاغي ډلو هوایي بریدونه هم ترسره شوې دي. نور تفصیل د سمینا حسن په دې رپورټ کې.
دواړه په یو بل د دې سرغړونې تورونه لګي. امریکا په مخالف ډلو غږ کړی چې خپل دغه کوششونه دې د تندرو پر ضد استعمال کړي. د خارجه وزارت ویان مارک ټونر وایي سیکرټري کیری خپل روسی هم منصب سرګی لاروف ته دغه فکر په ډاګه کړی او په دې هم ورسره خبرې کړي چې څنګه کېدای شي په راتلونکي څو ورځو کې هر یوه هڅه د ډزبندۍ سرغړونې مخه نیولو او یو پایداره جنګبندي عملي کولو دپاره استعمال کړی شي. په دې کې به دا هم شاملي چې واضح شي وسلوالې ډلې په کومو کومو علاقو کې دي او دا هم یقیني شي چې ټوله توجه داعش او النصره فرنټ سره په جنگ ورکړی شي، ولې چې دغه ډلې جنگبندی ته نه دي آماده شوي. بلخوا په شام کې د امن خبرو دپاره تیاریانې روانې دي او د شام دپاره د ملګري ملتونو خصوصي نماینده سټیفن ډی مستورا د مقامي خلکو سره ملاقاتونه کوي. دی وایي په جنیوا کې شوې د خبرو دویمه مرحله انتهایی اهمه ده، ولې چې په دې کې به زموږ خصوصي توجه په سیاسي انتقال، واکداري او آئینی اصولونو باندې.
د امریکای صدر باراک اوباما ویل دی د صدارت د دور د ټولو غټه غلطي دا ده چې د لیبیا د صدر قذافی د حکومت د نسکوریدو وروسته یې د حالاتو د پاره تیاری نه وکړي. د صدر قذافی حکومت په کال 2011 کې د ناتو د مداخلت له سببه نسکور کړی شوی وو. صدر اوباما ویل دی چې د سره لیبیا کې جګړه شروع شوه چې تر ننه پورې جاری ده.
بلجیم کې د سې شنبې په ورځ سارنوالانو دوه نور مشکوک کسان نیولي چې ویل کېږي د بلجیم په سرخار برسلز کې تیر میاشت په ترسره شوي بمی چاودنې کې لاس لري، کوم کې چې نږدې 20 تنه وژل شوي دي. د مرکزي حکومت سارنوالانو دفتر د جاري شوي بیان تر مخه ویل کېږي دغه دوه تنه نیول شوي مشکوک کسانو باندې د یو کور یا اپارټمنټ د کرایه کولو او د هغه کور نه د ترهګرو د پټ ځایونو په توګه استعمالولو تور لګېدلی. ویل شوی چې ګومان دی په دغه کور کې د برسلز حمله کوونکي ترهګر پټ ساتلی شوی وو.
د امریکا صدر باراک اوباما ملک خزو ته د برابر حقونو د تحریک په یاد کې یو تاریخي کور ته د قومي یادگار حیثیت ورکړی. وایټ هاوس وایي د دې کور اعلانولو مقصد امریکا او په ټول نړۍ کې د خزو لپاره برابر حقونو او د ووټ رای ګټلو د دې تاریخي تحریک یاد ساتل دي. دا د رستنی نسلونو لپاره محفوظول دي چې د تحریک کومه تګلاره طریقہ او ګټه ترلاسه کړی دي. د یادگار ته به بیلمنٹ پال وومنز ایکویلیټی نیشنل مونومنټ ویل کیږي.
د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
دا واشنگتن ڈی سی دیو تاسو د ڈیوا ریڈیو خبری خبرونه ته غواګی از قدر من اوریدونکو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو راځو وز د راپورونو ولوري ته تاسو مو وړاندې په خبرونو کې هم ویل چې راپورونه راغلي دي چې طالبانو ویلي په افغانستان کې به د پسرلی په موسم کې دوی جنگ پیلوي. او نن یعنی د سه شنبه په ورځ جاری شوی دغه بیان کې طالبانو ویلي د دغه عملیاتو کې به په دښمن باندې هر ډول حمله کوي، د حکومتي ځواکونو باندې به هم حمله کوي او د دې ترڅنګ ناټو ځواکونو باندې به هم بیلابیلې حمله ترسره کوي. په دې حقله په تیر خبرونه کې د ډیور جو خبريال د کابل نه حکمل روان موږ سره ملګری شوی وو او دغه تفصیل موږ ته وړاندې کو. د دې ترڅنګ دا یې هم وویل چې د حکومت ځواب دی خبرې ته څه دی او هغوی څه عکس العمل ښودلې دی. په دې حقله دغه ټولې خبرې یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو.
طالبانو لخوا اعلامیه خپره شوې چې دوی به پسرلنی عملیات په افغانستان کې شروع کوي، هم د افغان حکومت په مقابل کې هم د بهرنیو ځواکونو په مقابل کې. دلته نن د افغانستان د دفاع وزارت ویان په خپله خبرپاڼه کې په خبري ناسته کې ویلي دي چې دوی د طالبانو مقاومت ته پوره پوره چمدوالی ښودلی دی او دوی ویلي دي چې موږ په هر ځای کې په د افغانستان په هر ولایت کې د دوی په مقابل کې موږ خپل ځواکونه پیاوړي کړي، هم په همدې موضوع باندې لګیا هم یو چې موږ خپل ځواکونه تجهیز او پیاوړي کړو. په افغانستان کې د دفاع وزارت ویان دا خبرې هم کړې دي چې موږ د پاکستان سره سرحد دي، نورو هیوادونو سره سرحدونه دغه به پیاوړي کړو. هر هغه څوک چې یې خوا دې خوا اوړي هغوی به له تلاشۍ نه اوړي. او وروسته د دفاع وزارت دا خبرې هم کړې دي چې دوی چې د طالبانو په خاص کومي ولسوالۍ یا کوم ځایونه نیولې دي، د هغې په مقابل کې به هم عملیات کوي تر څو دوی هغه ځایونه بیرته خپل ونیسي.
څرنکاران هم په یو خو اندېښنې لري په کابل کې، په افغانستان کې، په نړۍ کې، نو بل خو خوشبيني هم څرګندوي. د روسي بیانونو چې د حکومت کابل لخوا کوم بیان راغلی، عکس العمل څرګند کړی شوی دی او طالبانو کوم اعلان کړی دی، سړونکو په کابل کې څه نظر لري چې راتلونکي سپرلې به څنګه وي؟
سړونکو زیاتره په دې باور دي چې په افغانستان کې پسرلنی عملیات د طالبانو لخوا ځکه نه کامیابیږي چې دوی تیرو کې هم جنگونه ډیر کړي وو خو دومره کامیابۍ لاس ته نه دی راوړي. که څه هم په افغانستان کې سم دوران دی، د کندوز ولایت سکوت وکړو خو د دریو څلورو ورځو وروسته یې بیرته افغان ځواکونو د کندوز ولایت ونیوو. همداشان په هلمند کې ډیرو ولسوالیو سکوتونه کړي دي چې افغان ته افغان ملي اردو افغان ځواکونو بیرته هغه ولسوالۍ نیولې دي یا زیاتره یې اوس د طالبانو سره دي. څېړونکي په دې باور دي په افغانستان کې چې طالبان ځکه په پسرلنی عملیاتو کې نشي کامیابیدلی چې دوی اوس په څو ډلو ویشل شوي دي. دوی که خپل ځانونه سره یو ځای نه کړي، دوی په افغانستان کې پسرلنی عملیات څومره چې دوی ورته خوشبینه دي هغومره دوی نشي کړی یا نشي کولی چې دوی کامیابۍ لاسته راوړي.
ډېره مهرباني ستاسو،
تور ودان، ډېره مننه.
ګرانو لیدونکو، اوس د افغانستان د عکس العمل او بیا د طالبانو دغه بیان چې عمري عملیات په شروع کوي دغه اعلان شوی دی، په دې باندې افغانستان کې سیاسي څېړونکو څه نظر لري؟ د ډیوا ریډیو زمو همکار نصیر احمد کاکړ په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکو عبدالوحید فقیرینه پوښتنه کړې دي او د دوی نه یې څېړنه اخیستې ده. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
زه فکر کوم چې په دې عمري عملیاتو د نوم په انتخاب کې د خپل طالبانو هغه نفاق چې د مخ طالبانو کې راغلی و د ملا عمر د مرګ وروسته یا د اعلان وروسته هغه جنګونه چې پیښ شول او قتلونه ځینې په وخت کې راغلل د هغه د تلافي یا جبران دپاره دا نوم زه چا ورکړی سوی دی چې هغه د عمري خوا یا د هغه چې خوابلې وه هغه ته یو بیرته یو نوه لارو ته خلاصه کې د روغې جوړې د خپله د ملا عمر د زوی یعقوب او منان روه په شورا کې داخلولو لوی لوی القاب ورکول زه په خپله داسې یو فکر کوم چې په طالبانو کې هم د روغې جوړې یا د ملي وحدت چې په کابل کې یو رقم حکومت هلته هم یو په طالبانو کې هم دغسې یو جریان روان دی چې بیرته یو نوه متحد دریځ غوره کړي.
او فکری صاحب یو بل خبره چې هر کال د څورلس کلونو راځي هم دغه د پسرلی عملیات دی کوي او دا وخت په دې لږ مهمه ښکاری چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وتلی دي او د امنیت چاري یا مسولیت چې دی هغه افغان ځواکونه ته ورکول شوی دی بس تاسو په نظر څومره هدا پورې به وکول سي چې د افغانستان حکومت ملي اردو او نور ځواکونه هم دغه ډول عملیاتو مخنیوي وکړي یا تیاری تاسو څنګه وینئ؟
متاسفانه کاکا صاحب د څو کالو په جریان کې چې موږ دلی دي چندان آمادگی نوی عموما زه فکر کوم چې د دوو نیو خبرو در رسیدو سره سم به تشدد او مجذوب له نور هم جګه سي دا د تاسف ځای دی د بدمرغۍ ځای دی مګر عموما په ټولو جنگونو کې چې په اخیرو کلونو کې کله کله د جنگ ګراف ډېر لوړ دی او هغه هم د کله چې خبري کېږي عموما دا سي عملیات ډېر زیات کېږي هر خوا غواړي چې د امتیاز د اخیستلو لپاره د لا ډېر امتیاز او ډېر قدرت د اخیستلو لپاره عملیات ډېر کې او ځان لا قدرتمن وشي زه فکر کوم چې دغه هم د هغه پخوانی جریان یا هغه پخوانی پروسه چې دغه په جریان کې ده چې خپل ځان د لا قدرت منظور او قدرت منسودلو لپاره یو عملیات کوي مګر متاسفانه بیا هم وایم چې مرګ ژوبل په دې کال کې ډېر وي لکه دغه چې ډېر خلک دغه کې تخمین کوي او اټکل یې کوي شایي مرګ ژوبل زیات شي جنګونه زیات شي او دا د تاسف ځای دی مګر د سولې په پروسه کې عموما دا شی امکان لري دا کار وشي.
واحد فکری صاحب یو بل پوښتنه چې نن د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي یو خبره کړې ده چې د ډیورند د کرشي په اخوا په زرهاو دینی مدرسې چې دی دغه کې ترګر روزل کیږي هغه ته تربیه ورکول کیږي او بیا په افغانستان کې د عملیاتو لپاره هغه تیاریږي ستاسو په دې اړه څه نظر دی؟
دا د افغانستان د حکومت یو دریځ دی چې د سره څخه تر اوسه پورې دا من هر کال تکرارېږي هر کال چې دی یو اعلان وکړي دغه وایي چې هلته خلک تربیه کېږي بیا راستول کېږي او دا یو واقعیت دی پټ هم نه دی ټول پاکستان هم په خبر دی افغانانو په خبر دی چې افغانان هلته دي سبق وایي دغه افراطي په دې مدرسې چې جوړې شوې دي د ضیاء الحق په وخت کې چې هغه وخت د امریکې په ملاتړ دا کار شوی دی او اوس دا خلک راځي او د تربیه کېږي یعنی په دې کې هېڅ شک نه سجدا کار کېږي مګر د افغانستان د حکومت دغه یوازنۍ دریځ یعنی یو څه زما په نظر ریا هم پکښې کېده په دې نظر چې د افغان مشکل ډېر په داخلي مشکل دی ځکه افغان حکومت ډېر فاسد حکومت دی او تر څو چې هغه فساد ایسته نه شي زه فکر نه کوم چې دا به یوازې په دې خاطر وي چې اخوا ته مدرسې دي بلکې اصلي علت چې جنګکري هم په خپل سفر کې ورته اشاره وکړه فساد اداري فساد د کابل حکومت کې یو فاسد حکومت دی او تر څو چې دا فساد جوړ نه شي زه فکر نه کوم چې د کابل حکومت کوم برش وکړي.
ډېره مننه واحد فکری صاحب او کور مودان له ډیو ریډیو سره د خبرو کولو
ستاسو هم مننه.
وایس اف امریکا دی ورې جو خبری خبرونه ته غوږیز قدر منوریدونکو راپورونه وای ایرانی ځواکونه د پاکستان پولې ته نږدې خپل تمرینات یا مشخونه پیل کړی دي چې پکې درنی وسلې او هلیکاپټرې هم کارول کیږي. دواړه هیوادونه یو بل سره تر 200 کیلومتر زیات اوږده سرحدي پوله لري چې د مخدره موادو قاچاق پر او په بشپړه په بشري قاچاق ککړې ډلې کاروي. پاکستان وروستیو کې تور لګولې و چې یو هندي جاسوس د اړې کړې لپاره د ایران لاره پاکستان ته ورغلی و چې کوټې ته نږدې ونیول شو. د ایران د دی پوځي مشخونو مقصد څه دی؟ نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ایران سرحد ساتونکو ځواکونو دا مشکونه نن د سه شنبه پر ورځ په سیستان او بلوچستان ایالت کې پیل کړي دي چې تر دریو ورځو پورې به دوام لري. د پاسداران انقلاب مشر محمد خاکپور سرکاري خبري ادارې ایرنا ته ویلي د تمریناتو مقصد نوي پوځي سامانونه او وسلې ازمویل دي. د د پوینا د مشکونو کې به هغه هلیکاپټر هم برخه اخلي چې ورستوي کې د سرحدونو د څارنې او د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره پاسدارانو ته ورکول سوي دي. په دې برسیره چې په ظاهره د ایران او پاکستان اړیکې سمې دي، خو ځینې کارپوهان د پاکستان پولې ته نږدې پوځي مشکونو باندې اندېښمن دي. پاکستانی بلوچستان کې یو وتلی څېړونکی او د سیمه ییزو چارو کارپوه شاهزاده ذوالفقار ډیوه ریډیو ته ویلي ورستوي کې داسې پیښې سوي چې تهران وایي مقصد یې په ایراني بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول دي.
چې د بارډر نږدې او هغوی کارویان کول جنډوله خو اوس دی لوی تریک نشته، دوی ته ډېر لوی یو دمکین نشته، ډېر لوی یو خطر نشته، لیکن بیا هم هغه خلک چې دی هغه سپلنټر ګروپ چې دی هغه خپل کارویان کول، مګر ډېر زیات کنسنټریشن دی چې دی دا مشکل او مشکل سره پورته تفتان چې زموږ بارډر لګیږي د بلوچستان څنګه چې لګیږي هلته ډېر زیات دی کنسنټریشن همیشه پاتې شوی دی او خطر لري. ولې ډېر په ماضي کې ډېر لوی لوی واقعات شوي دي په علاقو کې چې دی خودکش تللی دی او ډېر لوی د دې فوجیان مړه شوي دي، افسران پکې مړه شوي دي.
ایران او پاکستان تر 100 کیلومتر اوږده شریک سرحدي پوله لري او د دواړو هیوادونو چارواکي وای پر پوله د مناسب قواو د نستوالي له عمله د مخدره موادو کاچاک بر او په بشري کاچاک ککنی ډلې پر پوله ډیر په اسانی سره اوړي او را اوړي. ایران نزدې لس کال وړاندې پر پوله باندې د یو پلان او جګ دیوال جوړولو کار هم شروع کړی. ځینې کارپوهان وایي د ایران مخالفه سنی وسلوالې ډلو لکه جند الله او جیش العدل وسلوال په پاکستانی بلوچستان کې فعالیتونه کوي او ورستیو کې د شیا ایران په ضد وسرحد ته نږدې پاکستانی سیمو کې د داعش ډلې دیوال لیکنې هم لیدل سوي دي. هم په عین وخت کې د پاکستانی بلوچستان په گوادر بندر کې چین هم خپل فعالیتونه زیات کړي. شهزاده ذوالفقار وایي
دام کې دای سي لکه د چاينيز راتلنګ دل په ګوادر باندې او علاقې غوي د غوي فوج خو نه راځي، لیکن د چاينيز دل تر راتلنګ او د خپل سده تیاری کوم او یو سیګنل ورکوم چې موږ خپل بارډر او دغه حفاظت کولې سو دا دا نو زیاتره د دې دغه دي چې دا کم هغه سیګټیرین یا ګروپ چې دی دغه خلاف تیاریونه یا ریفرش کی خپل تیاریاں اور دوباره کورسز اور ریفرش کا
دغه. تیر میاشت پاکستان ادا کړی و چې له پاکستانی بلوچستان څخه د هندستان یو جاسوس کلبوشن یا دو هم نیولې چې د ایران له چابهار بندر څخه پاکستان ته داخل شوی وو. تهران د پاکستان په دغه بیان یې سخت خبرګون څرګند کړی وو. ورستوی کې د ایران لخوا په پاکستانی بلوچستان کې راکټونه هم وشتل سیوی چې ور باندې اسلام آباد احتجاج کړی دی.
ګران اوریدونکو، آسٹریا کې د پاکستان یو وګړی نیول شوی او مطبوعات وایي د پاکستان د پنجاب صوبې د وسلوالې ډلې سره تړون لرلو. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې شوې حمله کې ککړ تاشفین ملک په حق له هم ویل کېږي دی ګنې د پنجاب ځینې تندرو ډلې سره رابطې کړې وې. پنجاب کې دغه تندرو ډلې څومره مضبوطې دي او دغه کس چې آسٹریا کې نیول شوی دی څوک دی؟ تفصیل یې د اسلام آباد نه ارشد حسین راکوي.
د آسٹریا د استغاثې د وکیلانو وینا ده چې د سالزبرګ نه نیول شوی پاکستانی وګړی څخه په لوی کچ تفتیش روان دی. د آسٹریا خار د سالزبرګ د استغاثې د وکیلانو وینا ده چې په دې حق له ترلاسه شوی معلوماتو باندې کار روان دی، خو چارواکو د دغه نیول شوی پاکستانی وګړی په جنګلو نه دا خودلې. د سالزبرګ د استغاثې د وکیلانو وینا ده که څه هم د دوی دفتر ته په دې لړ کې د پاکستانی چارواکو لخوا د دسمبر کال 2015 راهسه د معلوماتو انتظار دی، خو د دې باوجود د نیول شوی مشکوک پاکستانی وګړي څخه په لوی کچ تفتیش روان دی. دان اخبار لیکي چې د پیرس سرچینې او د سنډي ټایمز راپور نیول شوی پاکستانی وګړي د کلدم لشکرې طیبه او لشکرې جنگ وی تنظیمونو بم جوړونکې غني. مطبوعات وایي چې دغه سلور دیرش کلن پاکستانی د یو الجیرین وګړي سره تیر کال دسمبر کې د آسٹریا څخه په حراست کې اغستې شوی وو او د فرانس تفتیشکاران شک لري چې د پیرس او برسلز د بمی چاودنو ذمہ واری قبلونکې تندرو تنظیم داعش دغه دواړه کسان د بریدونو د پاره یورپ ته استولی وو. بلخوا دان اخبار لیکي چې پاکستان کې امنیتی چارواکي وای چې هغوی ته په دې حق لا هیڅ معلومات نشته چې هغه څوک دی او تعلق یې د کوم ځای سره دی. د پاکستان د تندرویا تنظیمونو او داعش ترمنځ د ممکنه تعلق په حق لا د پاکستان د فوج پخوانی افسر او دفاعي سیړنکار بریګیډیر محمد سعد صدا سے نظر لري.
بالکل دا هو مطلب دار چې کوم جهادي تنظیمونه دې دي اهداف خو یو دي ستراتیژیک اهداف خو دي یو مقدي د غسل او د القاعده سره دې تعلق او دغه جګړه یو بین المللي جهادي تنظیمو دا غي نه پس هغه د غیر روند کمزوري والا او هغه رسو شو ای باندې بین القوامي فشار پر هغه د مرګ جوړ زیات خو شو نو دا یو تنظیم لو چاسو لکه دا داعش خو دې کې هغه سره یو پس بک باندې موجود دی او ریاست هم سره شته دی هغه سره د پیسو هم کمې و سره نشته دی د دې سره چې کوم نظریه دا هغه سره سمون خوري نو بالکل دا پاکستان کې کوم جهادي تنظیمونه دي واقعي هغه سره یو تعلق لري.
د دې نړوان دي هم پاکستانی وګړي په نړیوال کچ تر هغه بریدونو کې ککړ پاتې شوی دی. کال 2010 کې پاکستانی وګړي فیصل شهزاد د امریکې په نیویار خار کې د تر هغه په یو ناکامه هڅه کې نیول شوی وو او دغه رنګ تیر کال دسمبر کې د امریکې په کالیفورنیا خار کې د 14 کسانو په وجنه کې د زنانه ککړې مجرمې تاشفین ملک تعلق هم د پاکستان د پنجاب ایالت د جنوبی سیمو سره راختلی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
عزت من اوریدونکو، د پاکستان خیبر پختونخوا د سیلګری سیمې سواد کې نن یعنی د سه شنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو یو پولیس افسر په ډزو وژلی دی. نور تفصیلی تاسو ته لري فیاض ظفر په دې رپورټ کې.
د سواد سرخار منګوره کې په هدفي وجنه کې د شنګلې د پولیسو قائم مقام ډي اس پي انسپکټر محمد الیاس مړ او دا غسره بل پولیس والا جوبل شوې ده. قائم مقام ډي اس پي لیګل شانګلا محمد الیاس په سکار باندې د سواد سرخار منګوري ته راغلی وو او دا سبزی منډی سره د یو دکان نا سودا کوله چې سوس لوالو په ډزې اوپلې او اوتختېدل. په دغه موقع د دغه ځای سره نږدې یو کس ګل رحمان وایي چې ما کورله سبزی اغستا چې ډزې وشوي.
زه خو دلته کې موجود هم دلته میزان سره سبزی مبزی راغستل دی منډای مخې ته. دلته پایرنګ وشو، دا پایرنګ سره دلته کې یو کس ولګېدو، بیا چا وی چې هغه ډی سپی دی. نو ما خو نور څوک نه دی لیدلی، خو دلته کې مې دغه ولیدل چې او دلته پایرنګ وشو، دغه سره یو دوه کسانو وشته شو، هغه بیا هسپتال ته ویو.
د هدپی وجنې په دغه پیخه کې ډی اس پی انسپکټر محمد الیاس په وخت مړ او بل پولیس والا محمد یوسف جوبل شو چې د طبي امداد دپاره د سیدو شریف روغتون ته ویوړو. د قیم مقام ډی اس پی محمد الیاس تعلق د شنګلې د لیلوڼۍ کلی سره وو او بیا د پوسټ مارټم نروستو د هغه لاش لیلوڼۍ شنګلې ته ولېږلی شو. د هدفي وجنې د پیخې نروستو امنیتي عسکرو او پولیسو د سبزی منډۍ خوشا د لټون اپریشن شروع کړو. د سواد د پولیسو مشر ډی پی او سلیم مروت وایي چې سمشتبه کسان پولیسوالو گرفتار کړي دي او د ملزمانو د نیو لپاره د لټون اپریشن روان دي.
انسپکټر لیگل ہو دی شانگلا کی ہو سرا نو دل تر اتلے ڈیوٹی تر اتلے پلار کی دے مطلب ایٹا کے شو دے نو اغا موکے کے دل دو شے شو دے او نو بس کوشش کو سرا نو جو سسپیکٹ کی سمو نیوری دی مزید دے من دے کوشش لگا دے سرا سسپیکٹ کو نیوری دی او نور ہر یو کیس کی منگل ہے سسپیکٹ میں شو لگے سرا آرمی پولیس دوارا
تیرہ ورځ هم د مالم جبه په علاقه ټلګرام کې د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر او تیر ناظم سید جمشید علی هم په هدفي وجنه کې ملکلې شوی وو. یو څو ورځې مخکې په چارباغ کې هم نامعلوم وسلوالو د پولیس په یو موبایل ګاډي ډزې کړې وې چې له کبله دوه پولیس والا جوبل شوي وو. د هدفي وجنو په دې ورځو کې د تازه پیښو نه پس په خلکو کې یو ځل بیا ویره طرحه خوره شوې ده. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadiwaradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadiwaradio.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو عزت منوریدونکو یو ځل بیا د ډیوا ریډیو خبری خپرونې کې تاسو ته هرکلی وایو. زه یم ستاسو قربانه منزه شهید
او زه یم ارباب محمود.
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغان چارواکي وایي د طالبانو لخوا اعلان شوی د عمري عملیاتو مخه بنیسي او دا یې د طالبانو یو خیال بلل دی.
دلته نن د افغانستان د دفاع وزارت ویان په خپله خبرپاڼه کې ویل دي چې دوی د طالبانو مقاومت ته پوره پوره چمتووالی ښودلی دی او دوی ویلي دي چې موږ په هر ځای کې په د افغانستان په هر ولایت کې د دوی په مقابل کې موږ خپل ځواکونه پیاوړي کړي یو. هم
د خیبر پختونخوا سوات کې دوه ورځې وړاندې د یو امن کارکوونکي د وژنې وروسته نن د پولیس افسر په منګوره کې وژل شوی دی. د پولیس سیمه ییز مشر وایي مشکوک کسانو د نیولو هڅې کوي.
او پاکستان کے مخالف سیاسی گندنا وائی چې د پاناما په حق دستاویزونو مسئلے پر سر دوی ټول یو دی او وزیر اعظم نواز شریف دے د ستر عدالت لارې پلټنی وکي.
پارٹی کا اور دوسری جو اپوزیشن کماتے ہیں اس معاملے میں بالکل ایک پلیٹ فارم پہ ہے, ایک موقع رکھتے ہیں جو ہم نے سٹینڈ لیا ہے.
سر ٹھیک تھا سواب ریدل وز واکشی د مهم خبرونو لنډیستا. د سرچینو تر مخه ویل کیږي طالبانو په افغانستان کې د پسرلنی کلیز جنگ اعلان کړی دی. نن یعنی د سه شنبې په ورځ جاری شوی یو بیان کې طالبانو ویلي په دغو عملیاتو کې به په دښمن هر ډول حمله کوي. د دوی نوې جګړې نوم یې عمري عملیات خو دی او د طالبانو په وینا وایي چې د خپل مړ شوي مشر ملا عمر په نوم یې پیل کړی دی, کوم چې د تیرو 14 کلونو راهیسې دوام لري او 15 کال یې پیل شوی دی. هغوی وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې اسلامي نظام پر ځای کړي. دغه ډلې ویلي د حکومت پر ضد په ځانمرګي بریدونه کوي او ناټو ځواکونه باندې به بیلابیلې حملې هم ترسره کوي. د افغانستان حکومت په ځواب کې وایي دا د طالبانو یو خیال دی او د دې مبارزې لپاره چمتو هم دي.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف په خلاف پلو کې رابطې شروع کړې دي. څو ورځې وړاندې د پاناما پیپرز په معلوماتو کې ویل شوی وو د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د کم ټیکس ورکولو له وجې بهر ملکونو کې آف شور کمپنۍ جوړې کړې وې. د پاناما پیپرز د معلوماتو را مخته کېدو وروسته د وزیر اعظم زوی هم د دې پخلی کړی وو. پښتونخوا کې د واکمن سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان یو وار بیا د وزیر اعظم نواز شریف د چوکۍ نه د لری کولو لپاره میدان ته راوتی دی. اخوا پاکستانی مطبوعات وایي د وزیر اعظم نواز شریف لندن ته د تللو اراده لري.
د پاکستان خیبر پختونخوا د سیلګری سیمې سواد کې نن د سه شنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو یو پولیس افسر په ډزو وژلی دی. راپورونه وایي د شانګلا پار ضلع پولیس افسر ډي اس پي محمد الیاس د خپل ساتونکي محافظ سره د سواد مرکزی بازار مینګورې ته تللی وو او هلته د سبزی منډۍ په سیمه کې پرې نامعلومو وسلوالو ډزې کړې دي.
امریکا او هند په اصولي توګه د پوځي وسایلو شریکولو باندې صلاح شوي. د هند په سفر تللی د امریکا د دفاع چارو وزیر ایش کارټر وای حتمی لوزنامه تر لاسه کولو کې به یو څو اونۍ نور لګي. د دفاع د وزارت یو اعلی چارواکي وایي د دې لوزنامې د لارې به دواړه ملکونه د یو بل پوځي اډې د پوځي سامانونو د سمولو او پوځي رسد لپاره کارولی شي. د هند دفاع وزیر منوهر پریکار خبریالانو ته ویلي جنگي جازونه وړونکي پوځي بیړۍ د ټکنالوژۍ شریکولو په حق له لوزنامې لپاره به نورې خبرې کوي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د یو نوي راپور تر مخه راغلی چې نایجیریا کې بوکو حرام وسلواله ډله د بمی چاودنو ترسره کولو لپاره د ماشومانو نه کار اخلي او د دې ډلې د عمل ورځ تر بله هم په زیاتېدو دی. دا راپور چې نن یعنی د سه شنبې په ورځ خپور شوی وایي په 2015 کال کې شاوخوا 40 تنه ماشومان په ځانمرګي بریدونو کې کار شوي دي او دا شمېره شاوخوا 10% نوره هم زیاته شوې ده.
د یمن په جنوب کې د عدن بندر ښار کې په یو ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. نن په یمن کې د حکومت پلوه ځواکونو او هوتی یاقیانو ترمنځ د ډزبندې دویم ورځ ده, خو ځینو سیمو کې د جګړې خبرونه رامخته شوي.
بلجیم کې د سه شنبې په ورځ سارنوالانو دوه نور مشکوک کسان نیولي چې ویل کیږي د بلجیم په سرخار برسلز کې تیر میاشت په ترسره شوي بمی چاودنې کې لاس لري, کوم کې چې نږدې 2 تنه وژل شوي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمنو اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې وخت شوې مدواتو ته د کتنې دغه کتنه نن زموږ همکار مختار خلیل کړی ده چې راځي وګورو چې ستاسو لپاره په کومه موضوع راخیستې ده چې تاسو ته به وړاندې کی.
د مشرق وسطا په دوو اهمو ملکونو عراق او شام کې د اسلامي خلافت د احیا او د اسلامي شرعي نظام د قائمولو لپاره راپورته ایسایل تحریک د عربی ژبې د داعش او په عامو الفاظو کې د دولت اسلامیه په نوم مشهور دی. د داعش یا د دولت اسلامیه په عراق او شام کې د فوزی کامیابو تر مخې د سیمې په ټولو ملکونو او غربي دنیا کې لویه وارخطایي خوره ده. اگر که مطبوعاتو کې د دولت اسلامیه جنگی هلې ځلې د هم دولت اسلامیه د بیانونو تر څنګه د اسلامي نظام د قیام د سرخطونو په نوم یادیږي، خو کله کله د غربي ملکونو اخبارونه د داعش په قطار کې د شاملو جنگیالو د جاج اخیستونه پس ډیر په احتیاط سره دا قیاسونه لګی چې د داعش د جنگیالو د کړو وړنه معلومیږي چې دوی د اسلامي نظام او د خلافت د قیام نه سیوا هم نور ذاتی مجبورو داعش سره په ټوپک اچولو مجبوره کړي دي. نن د برطانیې مشهور اخبار فائنانشل ټایمز داعش کې د شاملو عرب ظلمو په باب له یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. فائنانشل ټایمز د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د عرب ظلمو په نظر کې مشرقي وسطا کې د داعش راپورته کیدل د سیمې د ملکونو لپاره یو لویه مسله ده، چرته چې عرب ظلمې کل ډېرې زیاتې بیروزګارۍ سره مخ دی او د عرب ظلمو هم دې بیروزګارۍ دوی د سنی مسلمانانو دې جنگیالي ګوند سره په شاملېدو مجبوره کړي دي. مضمون زیاتی چې 1400 عرب ملکونو کې د 1300 کالو نه د 1400 کالو د عمر درې نیمو زرو ظلمونه د شبو اختونو پختونو نه معلومیږي چې په سیمه کې د ورځپزیاتی سیاسي الغو تلغو د ظالمانه سیاسي نظامونو او تر سرحده پورې د بیروزګارۍ او فرقیز تاوتریخوالي له سببه توندلاري جنگیالي خپلو مقصدونو کې کامیاب ښکاري. د یو عرب تجزیه‌نگار حسن وینا ده چې توندلارې ګوند داعش د سیمې په ملکونو کې د سیاسي اقتصادي او مذهبي ناکامو په وجه زرغون شوی دی. دی وایي ممکن ده چې داعش کمزورې شي یا د مخینه غیب شي، خو که د سیمې په ملکونو کې د بیروزګارۍ د ظالمانه سیاسي نظامونو د مذهبي تاوتریخوالي او د اولسي فرق د رنځونو پوخ علاج رونق کې شو، نو د دې د لاسه به د داعش په شان مستقبل کې نور تحریکونه سرونه راپورته کوي. د خلیج د ملکونو د قطبي افریقي د سیمې د ملکونو د درېو نه دوه برخې ظلمي وایي چې د جمهوریت د ترقۍ او د نفاذ نه زیات ضرورت دغو ملکونو کې د محکمتیا راوستو دی. په سعودي عرب کې په خصوصي توګه زیات ظلمي کل د شخصي ازادو او د خزو د حقونو مرسته کړې ده. د شوي سروې مطابق نیم په نیمه ظلمو ویلې دي چې په تیرو 15 کلونو کې سیمه کې د شیا سنی تربګنی زیاته شوې ده. فائنانشل ټایمز لیکي چې عرب نړۍ کې د ظلمو نه د اختونو پختونو سلسله په کال 2008 کې شروع شوې ده او د دې مطابق په تیرو 2 کلونو کې د مشرقي وسطا په ډیرو ملکونو خصوصا په عراق، لبنان او فلسطین کې ایران د پاره د خلکو په زړونو کې مینا زیاته شوې ده. فائنانشل ټایمز لیکي چې بدلیدونکو حالاتو کې د امریکای خیالات هم په بدلیدو دي. په خلیج ملکونو کې اوس هم د امریکای قدر عزت لاشته دی. اگر کې ایران سره په ایټمی لوز نامه د خلیج په ملکونو کې د امریکای نه خفګان هم موجود دی، خو د بحیره روم د سیمې په اسلامي ملکونو او یمن کې دریو کې دوه برخې خلک اوس هم امریکا خپل دشمنه ګڼي. فائنانشل ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې د تیلو د نرخونو پر اغوردېدو هم د عربو زلمی کل فکرمند دی.
ګران اوریدونکو، پاکستان کې د وړاندې نه اگزیکټ په نوم باندې یو معلومات را مخې ته شوی چرته چې یو کمپنی وه چې هغه بهر ملکونو کې یو سل 90 ملکونو کې ډیګرانې به غلط ډیګرانې به خلکو ته ورکولې، جعلي ډیګرانې به ورکولې. په هغې باندې تفتیش روان دی. تېره ورځ تاسو په ډیوه ریډیو د دې په هکله هم خبرونه اوریدلي وو. د ویکی لیکس نه وروسته اوس پاناما لیکس هم ورته ویل کیږي یا پاناما پیپرز ورته ویل کیږي. په هغه کې هم د نړۍ د مشرانو ځینې معلومات را مخته شوي دي چې دوی د کم ټیکس له وجې آف شور کمپنۍ جوړې کړې وې. په دې کې د پاکستان د وزیر اعظم د کور غړي هم شامل دي، تر د نور کسانو نمونه هم شامل دي. خو په پاکستان کې د تحریک انصاف مشر عمران خان یو وار بیا دا موقع د خدای غنیمت ګڼلې ده او وایي چې د وزیر اعظم په خلاف یا لری کولو لپاره به د نور سیاسي ګوندونو سره پر مرسته احتجاج کوي. تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیور ریډیو خبریال پیر ولایت شاره کوي.
په دې موقع میډیا سره خبرو کې قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر او د پیپلز پارټي مرکزی لیډر خورشید شاه ویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو په دې معاملې یو موقف دی او د دوی یو مطالبه ده چې حکومت د وزیر اعظم نواز شریف د کوروالو خلاف لګیدلو تورونو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ مشر قاضي په سربراهي کې عدالتي کمیشن جوړ کړي.
اس معاملے میں بالکل ایک پلیٹ فارم پہ ہے, ایک موقف رکھتے ہیں جو ہم نے اسٹینڈ دیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جو کوپ کرے کسی بھی باہر سے ایک ایڈمنسٹریٹیولی.
د غوښتنه کوي چې د عدالتي کمیشن جوړولو ترڅنګ د نواز شریف په کوروالو باندې د ټیکس د غلا تورونو په تکنیکی بنیادونو په لټنې د بهر ملکی آډیټ فرم په ذریعه وکړي شي. د نړیوال د مخالفه سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په پاناما لیکس په معاملې د سپریم کورټ یو پخوانی قاضي په مشرۍ کې د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان رد کړیو او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دړکه ورکړې ده چې که د دوی مطالبات ونه منلې شول نو دوی به لاهور کې د وزیر اعظم د کور مخې ته احتجاجي ناسته شروع کوي. د ملاقات په موقع د پیپلز ګوند بل یو مرکزی لیډر اعتزاز احسن وینا و چې تحریک انصاف د حکومت خلاف خپل احتجاجي تحریک آئنده لاهې عمل په حق له دوی په اعتماد کې اغیستلی دي. سینیټر اعتزاز احسن دا دعوه هم وکړه چې په واکمن مسلم لیگ نواز ګوند کې د وزیر اعظم نواز شریف د جاننشینۍ په معاملې اختلافات راپورته شوي دي او د دې لوی مثال د اعتزاز احسن په خبره دا ده چې د پنجاب صوبې اعلی وزیر او د نواز شریف رور شهباز شریف د پاناما لیکس په معامله د نواز شریف دفاع نه کوي. سینیټر اعتزاز احسن زیاته کړه چې نواز شریف لندن ته د علاج لپاره نه بلکې د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری سره ملاقات لپاره روان دی چې مقصد یې د وزیر اعظم لخوا موجوده حالاتو کې د آصف علي زرداری نه مرستې غوښتل او د پیپلز پارټي د حکومت خلاف احتجاجي تحریک نه بیل اوسېدو خواست کول دي. بلخوا د وزیر اعظم نواز شریف ویان مصدق ملک ویلی دی چې وزیر اعظم صرف د خپل علاج لپاره لندن ته روان دی او غالته د زرداری سره ملاقات څخه خواهش نه لري. ښکاره دی وی چې پاناما لیکس معاملې راپورته کېدو په سر وزیر اعظم نواز شریف د ترکی دوره ځنډولې ده او د تیرو درې ورځو راهیسې خپل مصروفیات هم ډیر محدوده کړي دي. شخصي میډیا د سرچینو د خولې وایي چې نواز شریف د خپل دوه زامنو او د لور نوم پاناما لیکس کې راتلو په سر د فشار ښکار دی. سیړونکي پاناما لیکس کې د وزیر اعظم نواز شریف د کوروالو نوم راتلل د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لپاره یو لوی امتحان بلی او دوی وایي چې داسې لګي چې په دې معامله د مرکزی حکومت مشکلات ورځ تر ورځ زیاتیږي ځکه چې دا وخت هغه ګوندونه هم د نواز شریف خلاف راپاسېدلي دي کوم چې په کال 2014 کې د نواز شریف خلاف ترسره شوې احتجاجي پرلتنو کې د حکومت سره ولاړو. واضح دي وی چې د پاناما لافم موزیک فانسکا کې د نامعلومه سرچینو لخوا واشنگتن کې جوړ یو نړیوال تنظیم ته د 1 کروڑ نه زیات اسناد ورکړي شوي دي چې تېنه معلومیږي چې د نړۍ کوم طاقتوره شخصیاتو په خپل ملکونو کې د ټیکسونو نه بچ کېدلو لپاره خپلې پیسې بهرني هیوادونو ته لیږلې وي او هلته به پې کاروبار کوي. دغه شخصیاتو کې د وزیر اعظم نواز شریف د دوه زامنو او د لور نه علاوه د پاکستان د 200 نه زیات تنانو نمونه شامل دي. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, اسلام آباد.
ګران اوریدونکو, تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سي نه غوږ کې او تاسو یو بل رپورټ ته پام راګرځو چې د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید تیره ورځ تاسو د ډیوه ریډیو خبرونو کې به هم اوریدلی هغه ویلي وو چې ملکن ډیویژن کې مرکزی حکومت چې کم کسټم ایکټ لاګو کړی دی هغه به د هغې په خلاف به د مرکز سره خبرې کوي او دغه نه مني, په دې باندې به احتجاج کوي. دغسې د ملکن سره تعلق لرونکي خلکو هم ویلي چې د دې په خلاف به احتجاج کوي. خو نن قومي اسمبلی ته صوبائی حکومت ویلي دي, وفاقي حکومت ویلي دي, د دې وزیر رانا محمد افضل وایي چې د دې غوښتنه چې نه د خیبر پختونخوا حکومت خپله کړې وه. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه الیاس خان په دې رپورټ کې راکوي.
ملکن ڈویژن سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی غړو مطالبه کړې ده کچری په ملکن ډویژن او کوهستان ضلع کې د وفاقي حکومت لخوا غزول شوی د کسټم یا محصول قانون 1901 اویا په سمدستي توګه واپس وانغستې شو، نو دوی به د خپلو سوکو نه مستفی شي. دوی وویل چې د دې قانون پر ضد ټوله سیمه کې احتجاج روان دی. د پاملرنې یا کالنګ اټینشن نوټس کې د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله ایوان ته وویل چې ملکن ډویژن یو پسمانده سیمه ده. دا سیمه په 1901 اویا کې په پاکستان کې پخپل خوخه شامل شوی و، او هغه وخت دوی سره دا لوزنامه شوی و چې دلته به هیڅ رقم د ټیکس قانون نه نافذ کیږي.
قوم اسمبلی میں اس پہ 10 کے 10 ایم این ایس نے کال اٹینشن پیش کیے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم اس ایشو پہ ریزائن دینے، استعفا دینے کے لیے تیار ہیں.
د اوی چې د ملکن ڈویژن لست قومی اسمبلی غړی دی، او که د دوی مطالبه او نه منل شوه نو دوی به په ګډه سره استعفا گانی ورکړي. د کوم بچ انتهایی منفی اثرات وی. صاحبزاده طارق الله زیاته کړه چې د دین علاوه د دې سیمې 22 د صوبایي اسمبلی غړی دی چې پکې 8 وزیران هم شامل دي، او دوی به هم د دې پر ضد استعفا گانی ورکوي. د حکومتي ګوند ډاکټر عباد الله هم د صاحبزاده طارق الله د مطالبې تایید وکړو، او ویل چې دې پسمانده سیمې سره زیاتې روان دی، او ضرورت دی خبرې دی چې دوی ته دی مراعات ورکړی شي. د چترال نه د آل پاکستان مسلم لیگ افتخار الدین ویناوا.
لیکن یہ جو ملکن ڈویژن میں کسٹم ایکٹ کی جو ایکسٹینشن کی بات ہوئی ہے، اس کے نیگیٹو ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. عوام آلریڈی ان دی سٹریٹس ہیں.
چې دا کسٹم دی قانون غزول سره خلکو کې سخت غوسه او بیقراری لیدل کیږي. د اوی چې چین پاکستان اقتصادي لوی سړک پروژه کې دی، دې سیمه کې خصوصي اقتصادي زونز جوړ کړی شي، او سی پیک سره دې دا سیمه اوتړل شي. وروسته دوی د احتجاج په توګه د قومي اسمبلی د غونډې نه بایکاټ هم وکړو. د دې په جواب کې د اقتصادي چارو پارلیماني سیکرټري رانا محمد افضل ایوان ته اوی چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا دوی ته د ټیکس غزولو خواست راغلی وو، او کچري صوبایي حکومت دا فیصله واپس واخلي نو دوی هم تیار دي. د اوی چې په پاکستان کې کل لس لکه خلک ټیکس ورکوي، کوم چې د کل جی ڈی پی صرف 15% جوړیږي. د اوی چې ملکن ډویژن کې د ټولو نه زیات نان کسٹم پیډ موټرې استعمالیږي، کوم چې دا پګوته کوي چې خلکو سره پیسہ شته او دوی دې ٹیکس ورکړي.
هم این ایف سی اوارڈ سے پہلے 1% دے رہے ہیں، جو کہ 26 ارب روپیہ اس سال خیبر پختونخوا کی حکومت کو اضافی ملے گا.
رانا افضل اوی چې د این ایف سی اوارڈ دلان دی خیبر پختونخوا ته بعد ترهګرۍ پر ضد جنگ په مت کې وفاقی حکومت 26 ارب روپی اضافی ورکوی. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
در من اوریدونکو د ډیوري جو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غوږی ساو. دغه خبرونه لا دوام لري. راځو یو بل راپور ولور ته چې مومند ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی د خاصدارو د وژنې په جرم کې په باران خیل او ترکزی قومونو باندې د 1,000,000 روپو جرمانه لګولې ده، او دغه کسانو دغه قومونو بیرته د حکومت د دې جرم یا سزا اورونې په ترڅ کې ویلي دي چې دا 2000 زیاتې دي، او دومره پیسې ډېرې زیاتې دي. په دې هکله باندې د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومن تاسو ته نور تفصیل لري په خپل ریپورت کې.
دغه قانونو مشرانو په یو جرګه کې د پولیټیکل انتظامی لخوا د نه خصدارو وجنې په ترس کې اجتماعي ذمہواری لاندې 1,000,000 روپو جرمانې لګولو غندنه کړې، او جرګه کې شامل ملک صاحب شاه وای که پولیټیکل انتظامی دا فیصله واپس وانغسته نو د انتظامی نه بایکاټ سره سره به په احتجاج کولو هم مجبور شي. جرګه کې شامل مشرانو ویناوا چې د ترهګرۍ ضد جګړې شروع کېدو وروسته دوی د خپلې خاورې امنیت هغسې ذمہواري نشي اخیستې څنګه چې به وړاندې ترسره کوله، اوس ځای پر ځای پوځي ځواکونه، ملیشیا عسکر او لویز اهلکار موجود دي. د لټنې عملیات تر سره کوي او چک پوسټونه هم لري. نو په داسې حال کې ورته د پخواشان د خاورې ساتنې ذمہواري ګرانه شوې. د جرګې یو بلغړی جنگریز مومند وای چې افسیار قانون عملا معطل شوی او ټول واک اختیار د عسکري ځواکونو او پولیټیکل انتظامی په لاسو کې دی. دی وای که یو خوا د قام بچی د وسلوالو لخوا وجل کیږي، نو بل خوا ترې پولیټیکل انتظامیه درنې جرمانی غواړي.
قوم سره معاشي لیول باندې او دغه باندې د تباف مفلوج شو. دوی دا چې کارخانه ورکړي، روزګار ورکړي او د هغوی بل جفتفاسته نظام ورکړي، ولتت هغه نظام هغه اختیار هغه کلکټیو ریسپانسبلټي صرف د خپلو جیبونو د ډکولو لپاره او د خپلو جیبونو د چلولو لپاره. د هغوی هغه څیزونه چې هغوی کوم نوکری دي یا کسپور دي هغه بند کړه، د هغې پیسې ځانته بچت کوه، د یو څیز دی او یا مطلب د ځینې جرمانې اخله. یقینا چې دا په دې وخت کې د یوویشتمه صدۍ کې ډېر ظلم او جبر دی او دا مونږ ولله نه خبره کوو چې دا ټول قانون دی. دا ټول قانون اوس په یو شکل باندې پلی کېږي چې زمانه او زموږ د کورونو د ټلیفون نه سوغ واچي بس په دغه دستپاهې د امپلیمنټیشن کې.
د پولیټیکل انتظامی چارواکو ډیوه ریډیو ته وویل دغه جرمانې د ځای قانون سره سمې لګېدلې او ځای مشران ورسره رابطه کې هم دي چې دغه جرمانې ورته معاف کړل شي. د افسیار قانون کې د سلوېښتمې مادې لاندې ځای انتظامیه کولی شي چې اجتماعي ذمهواری کې په جرم کې ککړ تن د قوم خلک جیل کې واچي او یا پرې جرمانه ولګي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ټی وی ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې. په پاکستان هم هغه ملکونو کې شامل دي چېرته چې ماشومان، ډېر ماشومان اوس هم د سکولونو نه بهر دي. په قبایلي سیمو او بیا پښتونخوا کې ډېر سکولونه د وسلوالو لخوا تباه کړي شوي دي او ځینې سکولونه د وسایل نه لرلو په وجه باندې ماشومان هلته کې نه ورځي. حکومت ماشومان واپس سکولونو ته راوستلو لپاره مختلف هم په پښتونخوا کې او قبایلي سیمو کې کمپاینونه شروع کړي دي. د ملکنډ کمشنر عثمان ګل سره د ډیوه ریډیو خبریال عرفان الله جان خبرې کړې دي. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دا اوس ریسنټلی د انرولمنت والا د کمپین سٹارټ شو د خیبر پختونخوا کې او د فاټا کې. زه دا ګورم دا ننم زما خبر او شو ډیر پر زور مونږ فیمل خاص طور کې د ایجوکیشن دی باندې مونږ هغه دا فوکس اور کوشش کو زیاد نه زیاد دا چې کوم ماشومان هغه دی د راشي سکولز ته. اوس هم دا دوا درې روزونه دا کمپین چې کوم سٹارټ شوی دا زما ملکن ډیویژن کې ډیر انکریجنګ دا. مونږه کنټرول رومز جوړ کړی دي، دین علاوه دا سکولز دا سکول لیول باندې دا کمیټیز جوړ دي کې چرته هم دا سه پیرنټس غوړي کې هغه ماشومان سبق وي. پورا مونږ کوشش کوو هغه سره
د استادانو سره ډیر زیات کمی دلته باجوړ جنسي کې
دین زیات چې کوم پرابلم دا کنه هغه کمیټمنت دا. زه وایم کې دا یو استاد مې کنه سکول کې او هغه د حالات بالکل سکول بدل کول شي. او زما دا د ټول خپل ڈی سیز اور پولیٹیکل ایجنٹس دا وایم کې چې کوم مونږ سره ریسورسز اویلیبل دی بیسټ یوټیلایز کو. اوس هم مونږ سره استادان ډیر دي او صرف دا مونږ دا یو آر کې جی دا چونکه استادان کم دي خو ایجوکیشن خراب ده. خو زما ایمان دا ده کې چرتم یو قسم یو استاد امی بخوانه تاسو وګوره مونږ کلی کې یو استاد وي او پورا دا کلی کلی هغه سبق نظام
سر ډیر زیاته مننه د وایس اپ امریکا ډیو رادیو څخه خبرو کوو. عرفان الله جان، وایس اپ امریکا ډیو رادیو، باجوړی.
خوب لیدله
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویل نو ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نو ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
نایجیریا د مختلفو قومیتونو ملک دی، لویا ولسی معاشره لري، په ثقافت ډیر شتمن دی او د بیکچو زیاتو وسیلو خاوند ملک دی. نایجیریا د ډیر زیات اقتصادي خیرازه توانمند ملک هم دی او هم دغه سبب دی چې امریکا او نایجیریا په تازه ورځو کې د امریکا او د نایجیریا شریک کامی کمیشن بیا د سره تازه کړی دی چې مقصد یې د شریکو مفاداتو په مدونو کې دوه اړخیز ملګرتیا فراخول دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د مارچ په اخر کې د کمیشن په شوې تازه غونډه کې خپل تقریر کې ویلي دي چې د امریکې د نایجیریا د نوي صدر د محمد بوهاري د مشرۍ لاندې د نایجیریا د معیشت د فراخه کولو او د پرانستو په لوس کولو ډاډګیرنه شوې ده. په دغه موقع جان کیری نایجیریا له د سږني کال لپاره د شپږ سوه میلیونه ډالرو د امداد ورکولو اعلان وکړو. د دې رقم زیاته برخه به د ایچ آی وی ایډز ملیریا او د نری رنز د نوغي په ویستو او په دې رنزونو د پرتو رنزورانو په دارو درملو خرچ کولی شي. نور رقم به د نایجیریا د توانایی د مت په مضبوطولو او د افریقې د توانا کولو په بابله د صدر اوباما په اعلان کړو منصوبو خرچ کولی شي. دین علاوه دې رقم نه به د نایجیریا د کروندې د مت ښه کولو او د کلیوالو سیمو د خلکو د آمدن زیاتولو په کارونو هم پیسې ټکی لګولی شي. ښاغلی جان کیری خپل تقریر کې دا هم وویل چې موږ به نایجیریا کې او په خصوصي توګه د نایجیریا په قطبي سیمه کې د انساني خواخوږۍ او د ترقیاتي ضرورتونو پوره کولو کار ته په شریکه ولې ورکوو، ځکه چې دغه سیمه کې د روزګارونو د نشله سوابه خلک وروستو پاتې دي. دې نه علاوه دغلته بوکو حرام ترهګر تنظیم په زرګونو خلک وجلی دي او د لکونو خلکو ژوند یې په عذاب کې اچولی دی. امریکا با بوکو حرام له د حتمی ماتې ورکولو په کوششونو کې د نایجیریا ملا مضبوطی او د هغو حالاتو خاتمه به کوي د کومو د لاسه چې دا ترهګر ګوند راپورته شوی دی، ځکه چې همدا حالات دې ګوند له د خلکو د برتی کولو او د دې د ناولو کارونو د جاري ساتلو سبب جوړیږي. د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل تقریر په دې ختم کو چې زموږ مقصد خپلو کې د ملګرتیا د پاره ټولو مدونو کې د ضروری ملګرتیا اقداماتو لا اخیری شکل ورکول دي. خدا کارونه شپه په شپه نشي کېدې، موږ به د خپل مقصد په لوري په قلار قلار وړاندې خوځو. دا په صحیح لوري صحیح قدم دی او په دې کې د امریکې او د نایجیریا دواړو خیر دی.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
نوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټیفر ریډیو خبری خبرونې ته د واشنگتن ډی سي نه خوږ کې د پښتنو د اصل نسل د تاریخ په حق لباندې به سو شیبو کې زمون همکار بیروز خان صاحب استودیو ته راځي او خبرې اترې بکې د پوهانو سره تاسو هم کولی شئ په دغه پروګرام کې د ټلیفون د لارې برخه واخلئ. تاسو په فیسبوک باندې هم د ډیوه ریډیو په فیسبوک باندې هم خپل پوښتنه او نظر موږ سره شریکولی شئ. ډیوه ریډیو سره اوسه سو شیبو کې به د ډیوه ریډیو همکار بیروس خان سټوډیو ته راځي او د میلمنو سره به د پوهانو سره به په دې موضوع خبرې کوي.